په افغانستان کې د شپې 9 بجې شوې ازادي رادیو او ریډیو ازادي رادیو یو بل خبرونه تمو زنوري اسنوري هر کله کوم مخکې دې چې د خبرونه د مطالبه بشپړ معرفي وکم پایل دې سات په خبرونو کو د افغانستان د بشري حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکونکي ریچارډ بنت وایي طالبانو په افغانستان کې د جنسیت په اساس د ښځو ځپلو ته قانونیت ورکړی دی. بنت دا څرګندونه نن وروسته له هغې وکړه چې په جنیو کې د افغانستان د بشري حقوقو د وضعیت په اړه د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا غونډه پیل شوه. بنت په خپله ایکس پاڼه لیکلي چې د جنیو غونډې ته وویل چې طالبانو د ښځو ځپل په سیستماتیک ډول عام کړي او ښکاري چې په ټولو ملکي وګړو حملو ته چې د په وینا د بشریت پر ضد له جنایتونو سره انډول بلل کې دیش قانوني بڼه ورکړې ده. په افغانستان کې د بشري حقوقو په تیر د ښځو د وضعیت په اړه په جنیو کې ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د شورا غونډه نن پیل شوه. بنت غونډې ته خپل راپور وړاندې کړ. د ښځو او نجونو پر تعلیم او کار محدودیتونه د ملګرو ملتونو د چارواکو په وینا د طالبانو د حکومت پر رسمیت پیژندنې په وړاندې تر ټولو لوی خنډ ده. د طالبانو د حکومت بهرنیو چارو وزارت د ایران د بهرنیو چارو سرپرست وزیر علي باقری کنی سره د بهرنیو چارو د سرپرست وزیر امیر خان متقی د ټلیفوني خبرو خبر ورکوي. د دې وزارت ویان عبدالقهار بلخی نن په خپل ایکس پاڼه افغاني ټویټر کې لیکلي چې ښاغلي کنی د ایران اسلامي جمهوریت د فقید ولسمشر او بهرنیو چارو وزیر د جنازې په مراسمو کې د اسلامي امارت پلاوی له ګډون مننه وکړه. دغه سفر د دوړو غونډو هیوادونو او ملتونو ترمن د خو او رغند اړیکو ښکارندوی وباله. د ښاغلي بلخی اپ خبره کانی د غزې په اړه د دوړو هیوادونو مشترک موقف وسته او هیلي خو د اسلامي نړۍ نور هیوادونو هم د غزې د مظلومیت په اړه خپل غږ پورته کړی. خغلی بلخی د غراز لیکلی چې متقی هغه ته وویل چې د دوړو هیوادونو ترمنځ لازمه ده چې همکاري پیاوړې او غښتله شي. په ایران کې په یو روغتون کې د اور لګېدو په نتیجه کې 9 تنه مړه شوي دي. د اسوشیټد پرس خبري آژانس راپور له مخې اور نن سهشنبې ماسپښین مهال د رشت ښار په قائم روغتون کې لګېدلی و چې د ایران د دولتي تلویزیون د خبر له مخې په مړو شوو کې 6 تنه ښځې او 3 سړیان دي. د رشت د اور وژنې د ادارې مشر شهرام مومینی ویلي چې د روغتون تر ځمکې لاندې خونه کې چیرې چې د جدي پاملرنې واټ فعالیت کوي د برېښنا سرکټ د خرابوالي له امله دغه اور لګېدلی. هغه ویلي چې د بیړنیو چارو کارکوونکو د ناروغانو او د روغتون د کارکوونکو په ګډون له 140 زیات کسان ژغورلي چې 140 په نورو روغتیایي مرکزونو کې بستر شوي دي. د روسیې د تاتارستان جمهوریت سترې محکمې د ازادي راډیو د روسي څانګې خبريال اوسو کورماشو واده استناف هغه غوښتنه رد کړې چې د دې د توقيف د مودې د تمدید د حکم په وړاندې کړې و. قاضی رضوان یوسفوف نن د تاتارستان د مرکز کازان د نهایي محکمې هغه حکم تایید کړ چې د میرمن کورماشو واده توقيف مودې د اگست میاشتې تر 15 پورې وغځوله. کورماشو په پراکري ازادي راډیو په مرکز کې د ژورنالیست په توګه کار کوي او د روسیا او امریکا دوه ګونی تابعیت لري. نوموړي چې د 2023 کال د اکتوبر 13 رئیس په توقيف کې د تورن د چي بهرني ایجنټ په نوم قانون څخه سرغړونه کړې ده. میرمن کورماشو د ازادي اروپا ازادي راډیو چې نوموړي کار سره کوي او د هغې پلویانو دا تورونه رد کړي دي. راپور نوای د روسیې په جنوبي ښار ازوف کې د تیلو په یوه زیرمه کې د اور لګېدو اله د اوکراین د ډرون یا بې پیلوټ الوتکې برید. د اوکراین امنیتي سرچینو نن د ازادي راډیو اوکراینی څانګې ته وویل د اوکراین د امنیتي خدماتو ادارې اس بي یو دا برید د ځانګړو عملیاتو په ترڅ کې د 2 درونونو په وسیله وکړ. خبرونه مو له ازادي راډیو واورېدل. وړاندې په خبرونه کې به واورې چې د افغانستان د بشري حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي نن په ژنیو کې د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا ته خپل راپور کې په دې هیواد کې د ښځو وضعیت ته کارن ورکوونکي وباله.
د طالبانو له خوا د جنسیتي ظلم د سیستم بنسټیز کول باید د انسان وجدان ته ټکان ورکړي.
دا چې دا ډول راپورونه به په افغانستان کې د ښځو پر روان وضعیت کې کوم بدلون راوړي له یوې ښځینه فعالې سره مو مرکه کړې ده.
دوی باید طالبانو سره خبرې وکړي دو هغوی باندې فشار راوړي ځکه چې دا ډېر مهم ده. دا ډېر حیاتي ده د نجونو لپاره د ښځو لپاره په افغانستان کې.
د افغانستان د یو شمېر سیمو سیلاب ځپلي وایي د نورو اړتیاو تر څنګ تر اوسه سرپناه ونه لري.
کور مو اوبه رالې خور شان مې ټوله اوبه وړه سره خیمې د سپیس را باندې وروره لکه د سر وور دی.
په کندوز کې بزګران وای د هندوانو پالیزونو سکل خو حاصلات ورکړي خو سم بازارونه لري.
سکل هندوانی د منګه اصل زیات ده، تقریبا 40 جریبا 500 جریبا زمکه منګه هندوانی کړی دي. منګه خاص لرو چې موږ سره کومه کې خو تخمه منګه راکی.
او په نړیوال موضوعات کې به وایو چې په سعودي عربستان کې د حج وروستي مراسم ترسره شول.
د ازادي رادیو خبرې ټولګه
رازو د خبرونه لومړی موضوع ته د افغانستان د بشري حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکونکي ریچارډ بینټ ام په دې هیواد کې د ښځو وضعیت کان ورکونکي هوباله. ښاغلی بینټ نن په جنیو کې د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د شورا غونډې ته خپل راپور وړاندې کړ. په دغه راپور کې د افغانستان د بشري حقوقو وضعیت او د طالبانو لوري پر ښځو او نجونو د بندیزونو او د دوی د حقوقو د سرغړونو په اړه مفصل معلومات ورکړل شوی دی. د بلې خوا د ښځو او نجونو پر تعلیم او کار د طالبانو محدودیتونه د ملګرو ملتونو د چارواکو په وینا د طالبانو د حکومت د رسمیت پیژندنې په وړاندې تر ټولو لوی خنډ بلل کیږي. یو شمیر ښځینه فعالانې دا ډول راپورونو ته خوښي دي خو وایي چې باید په افغانستان کې د دوی په ژوند کې عملي بدلون رامنځته کړي.
د افغانستان د بشري حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکونکي ریچارډ بنیت د دغه هیواد د ښځو او بشري حقوقو په اړه د سې شنبې په ورځ د جون په 13 په جنیوا کې د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا ته خپل راپور وړاندې کړ. ریچارډ بنیت په افغانستان کې د ښځو روان وضعیت ټاکون ورکونکي وبال او طالبان یې د ښځو او نجونو د حقوقو پر نقص تورن کړل.
institutionalization of its system of gender oppression should shock the conscience. The Taliban ul khwad da jinsiyati zulm da system bansatis kawal bayad da insan wajdan ta takan war kri da zumuk da tolo dan da chi prekandaga munapur ta kru da afghan khazo aw junu ta chang wadrigu amilini hisab wa kawal ta arku aw da tolo la para karamat barabari aw adalat ta'min kru.
نوموړي په دغه راپور کې د زده کړو په برخه کې د انجونو پر وړاندې محدودیت، لکاره د ښځو منع کول، روغتیايي، عدلي او قضایي سکتور ته د ښځو نه لاسرسي او ګڼې نورې بشري ناخوالې یادې کړې. بنیت په خپل راپور کې وویل چې له 2021 میلادي کال راهیسې د انجونو پر زده کړو د طالبانو بندیز، د جبري ودونو، پر انجونو د ظلم او ستم د زیاتېدو، پر هغوی د جنسي تیری او جنسي ځورونې پیښې زیاتې کړې او ورسره د نسل پر بنسټ د افغانستان په ټولنه کې دا پدیده داسې ناوړه عواقب لري چې جبران به سخت وي. اخو د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو په شورا کې د افغانستان د دایمي استازولۍ سرپرست نصیر احمد اندیشه په دې ناسته کې وویل چې په افغانستان کې روان کړکیچ د راپور کېدو ترڅنګ د پراخو سرغړونو د قربانیو لپاره حساب او عدالت تامینولو ته هم اړتیا لري.
دا راپور ښیي چې په اوسنۍ شرایطو کې د بنسټیزو بشري حقوقو د سختې سرغړونې په برخه کې د ملګرو ملتونو غړو هیوادونو حل لپاره مکلفیتونه ډیر شوي. دوی باید د طالبانو نورمال کولو یا مشروعیت ورکولو نه ډډه وکړي.
په ورته وخت کې په افغانستان کې د نن یو شمېر نجونې او د ښځو د حقوقو ځینې فعالانې د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو په شورا کې د افغانستان د بشري حقوقو راپور مهم بولي خو وایي چې د دوی د حقوقو تضمینې دوه لپاره باید په عملی لارو چارو هم غور وسی. د مزار شریف اوسیدونکو او د لسم ټولګي زده کوونکو نادیه چې اوس لزده کړو محرومه ده، ازادي رادیو ته وویل:
موږ د سازمان بشري حقوقو غوندونه ده تمرلو چې د موږ حقوق لپاره باید تل تاسو شي تعلیم او د زده کړې حقوق لکونه لپاره باید تل تاسو شي تر څو کې داخلي چې موږ د زده کړو او د تعلیم لپاره خپل وجود کې لرو نه هیله نشو.
په کابل کې د یو انلاین خصوصي خوانځي مشر او د ښځو د حقوقو فعال فاطمه محمدی ازادي رادیو ته وویل:
زما غوښتنه د یو ښځه په توګه چې په افغانستان ژوند کوي دا دی چې یوازې راپور جوړول موږ ته هیڅ ګټه نه لري او زموږ ژوند بدلون نه کوي. راځه موږ ته عملي ګامونه پورته کړه.
طالبانو لا د ریچارډ بنیت د غراپور په اړه خبرګون نه دی خودلای. خود دوی د حکومت چارواکو بیا مخ کې ډیری هغه راپورونه رات او یای د افغانستان له واقعیتونو لري بللی چې د طالبانو حکومت او چارواکي پکې د ښځو او بشري حقوقو پر نقص تورن پیژندل سوي وو. طالبانو په افغانستان د دوهم ځل واکمنۍ لپاره وروسته لشپګم ټولګي پورته تر پوهنتونه دنجونو په هر ډول زده کړو بندیز لګولای دی. د غراسي په ډیری دولتي او غیر دولتي ادارو کې ښځې له کار کولو منع کړي او له شرعي محرم پرته د دوی د سفر، ورزشي لوبغالو ته د دوی پرورتک او نور کان محدودیتونه لګولې دي.
و مردل چې د افغانستان د بشري حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بنت نن په جنیو کې د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا ته خپل راپور کې په دې هیواد کې د ښځو وضعیت ټکان ورکوونکي وباله. په دې اړه مخکې د خزینه فعال یو خبریالې خدیجه امین سره مرکه وکړه او لومړی مې ترې دا پوښتنه وکړه چې دا ډول راپورونه د افغانستان کې د ښځو پر روان وضعیت کې کوم بدلون رامنځته کولی شي؟
دا یو مثبت ګام ده چې د راپورونه کې خپل شي چې د افغان میرمنې د افغان ښځې وضعیت په اړه ارڅن چې طالبانو همیشه ویلي ده چې په افغانستان کې د بشري حقونه هر څه سم دي خو د ښځو پر وړاندې تاوتریخوالی او د ښځو پر وړاندې محدودیتونه چې د طالبانو لخوا ورته شوی ده موږ پوهیږو چې وضعیت هره ورځ خرابیږي او دا چې نن دا گزارش خپریږي زه امید لرم چې دا یو مثبت تغییر ولري په د افغانستان د ښځو پر وضعیت باندې ځکه چې موږ پوهیږو دا درې کاله چې په افغانستان کې څه وضعیت څه حالت په افغان ښځو باندې سو نو دا گزارشونه د سبب ګرځي چې طالبانو باندې فشار راشي ځکه چې طالبانو خو په هیڅ خبرو نه پیږي او هیڅ هم نه قبولوي او د هغوی په نظر افغانستان کې هر څه نورمال ده نو زه هیله لرم چې دا یو مثبت اغیز په د افغان ښځو په ژوند کې ولري.
دغه د افغانستان د بشري حقوقو د وضعیت لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړی راپور ورکوونکي خپل راپور داسې مهال خپروي چې څه کم دوه اونۍ وروسته به د دوحې درېمه غونډه پیل شي. دا غونډه هم ویل کېږي چې تر ډېره په افغانستان کې د بشري حقوقو په تېره د نجونو او ښځو د زده کړې او کار باندې متمرکز ده. د ملګرو ملتونو چارواکو ویلي دي خو له بلې خوا د بشري حقوقو د څار سازمان هیومن رایټس د ښځو د برخې مسؤل ویلي دي چې هیدربار نړیواله ټولنه په یو ډول باندې طالبانو ته ځینې د امتیازونو ورکولو په خاطر چې وکولې شي هغوی په دې غونډه کې ګډون وکړي یا هغوی واڅوي چې په دې غونډه کې ګډون وکړي د ښځو د حقونو له موضوع څخه یو څه ځان لري کوي. آیا دا درسته ده؟
طالبان خو ویلې ده چې موږ نه غواړو چې د ښځو په اړه څوک خبرې وکړي په هغه څه یو نشست کې یا یو کانفرنس کې ګډون وکړو. زه دا فکر کوم چې طالبانو هیڅ علاقه مندي نه لري چې د ښځو په اړه خبرې وکړي ځکه چې هغوی ښځو خپل ګراوګان کې نیولی ده چې هر څه غواړي نو خپل سیاسي اهداف ورسېدلو لپاره ښځو خپل ګراوګان کې نیولی دي. دا په دې معنا ده چې هغوی هېڅ دلچسپي نه لري طالبان چې د ښځو په اړه خبرې وکړي یا هم په داسې کانفرنس کې ګډون وکړي چې د ښځو په اړه غوښي او دا څو کومه کونه چې هر څه چې دي طالبانو ته چې دوی آماده شي د ښځو په اړه خبرې وکړي دا فکر نه کوم چې امکان لري ځکه چې طالبانو په دې باور نه دي چې ښځو حق لري په افغانستان کې. او موږ ګورو چې دا درې کاله څنګه تیر شو او هر ورځ وضعیت خرابېږي.
د طالبانو د واکمنۍ لکه څنګه چې تاسو هم اشاره وکړه د درې کاله دغه د پوره کېدو دي فکر کوي چې نړیواله ټولنې په تیر بیا د ملګرو ملتونو ځانګړو استازو چې د افغانستان لپاره د بشري حقوقو هغه باندې څارنه کوي او وخت نا وخت دغه ډول راپورونه خپروي آیا کافي حل ځل کړی دي چې په افغانستان کې د ښځو اوسنۍ وضعیت کې بدلون راشي؟
نه که هغوی واقعي حل ځل کولای وای نو په دې درې کال کې څه بدلون راتله. د درې کال کې چې نجونې مکتب ته نه شي تلای درې کاله ډېر وخت دی نو په درې کال کې یوازې دوی گزارشونه نشروي دوی باید عملي وکړي دوی باید طالبانو سره باید خبرې وکړي دو هغوی باندې فشار راوړي ځکه چې دا ډېر مهم ده دا ډېر حیاتي ده د نجونو لپاره د ښځو لپاره په افغانستان کې. لیکن دا گزارشونه دا ټول وخت ضایع کول دي دومره هم باید چې موږ ورته هیله مند یو هغه نه لري فائدہ نه لري نو دوی باید طالبانو سره باید جدي خبرې وکړي ځکه چې داسې هر ورځ تیریږي دا درې کال تیر شو موږ به ګورو چې څو کالونه تیر شوی ده نو دا ډېر مهم ده چې باید طالبانو باندې فشار راشي او هغوی به سره خبرې وشي ځکه چې دا کومکونه هر څه چې افغانستان ته لیږي چې باید طالبان قانع شي دا فکر کوم چې یوازې طالبان لپاره باج ورکړ دا او طالبانو پیسې اخلي نو عملی کار هیڅ نه کوي.
خزینه فعال او خبریاله خدیجه امین و
د مخام لشپګو د سهار تر شپګو بجو په منځنۍ څپه 12 شپګ نوي.
ازادي رادیو څلور ویش ساته
وړاندې د افغانستان په اړه بیا هم راپورونه لرو، خو اوس به د حج مراسمو ته مخه کړو. نږدې 2 میلیونه مسلمانان نن په مکه مکرمه کې د شیطان د څلي په ویشتلو سره د حج وروستي مراسم پر ځای کړل. دا مراسم په داسې حال کې ترسره شول چې د غزې جګړه تر اوسه پای ته نه ده رسېدلې او همداراز په سعودي عربستان کې د تودوخې څپې حاجیانو ته انساني تلفات اړولې دي. نور بل احمد تکل واورو.
په مکه مکرمه کې نن د شیطان د ویشتلو او د کعبې پر شاوخوا د طواف الوداع وروستۍ ورځ وه چې ورسره د حج مراسم هم پای ته ورسېدل. د شیطان د څلي ویشتل چې مکې ته نږدې د مینا په دښته کې ترسره کیږي د حج له وروستیو مراسمو څخه دي چې له شیطان او ګناه څخه د لرېوالي سمبولیک هدف لري. دا مراسم سکل په غزا کې د اسرایلو له پوځي عملیاتو سره چې د منځني ختیځ ټوله سیمه یې د جګړې پولو ته نږدې کړه هم مهاله وو. اسرایلو په غزا کې پوځي عملیات د تیر کال د اکتوبر په 8مه وروسته له هغه پیل کړل چې حماس ډلې پر قلمرو برید وکړ. حماس د امریکا او اروپایي ټولنې لخوا د تروریستي ډلې په توګه پیژندل کیږي. مصري حاجی ایمن عبدو اسوسییټډ پرس خبري اژانس ته وویل چې دای د فلسطیني ورونو د بریا لپاره دعا کوي.
طبعا من اهم الدعاوى طبعا اخواننا في فلسطين، طبعا زما تقول مهمه الدعاء ده فلسطين برونو لپاره مش دعا ورتكم جعل تعالی دوی پر خپل دشمنانو بریالي کړ.
سکل د حج مراسم د دوبی په سخته ګرمۍ کې تر سره شول. د سعودي عربستان د هوا پیژندنې ادارې د اټکل لمخې نن به په مکه او شاوخوا ښارونو کې د تودوخه درجه د سانتیګراد 40 درجو ته ورسیږي. د نننۍ مراسمو پر مهال حاجیان په تیر سپینګری او سپینسری خځې د ډېرې ګرمۍ لکبله بې سده شول او د علاج لپاره د روغتیايي ټیمونو مرستې ته اړتیا پیښه شوه. د اردن د بهرنیو چارو وزارت ویلي دي چې وګړي د تودوخه لکبله مړ شوي، چې له دې سره په حاج کې د مړو شویو اردني حاجیانو شمیر 400 ته لوړ شو. اردن د خپلو 900 وګړو د مړینې د علت په اړه څه نه دی ویلي. همدارس ایرانی رسنیو نن راپور ورکړ چې یو لستنه ایرانیان د تودوخه لکبله مړ شوی او څلورش نور روختون تر سوال شوی دی. د سنګالی رسنیو د راپورونو لمخه د دې هواد درې وګړي هم د تودوخه لکبله په مړو حاجیانو کې شامل دي. د سعودي چارواکو په وینا هلګولا او په خیمو کې اور پیښه په 13 کلونو کې په مکه کې د حاجیانو د مړینې تر ټولو مهم عوامل او ځکه نو دوی د ته اړ شول چې هلته نوي تاسیسات جوړ کړي، خو اوس دوی له نوې ننګونې سره مخامخ دي چې حاجیان باید له خورا زیاتې تودوخې څخه خوندي کړي. سعودي چارواکي وایي سکل د حج په مراسمو کې له 13 لک ډیرو مسلمانانو ګډون کړی وو چې په دې ډله کې شاوخوا 14 لک کسان د نړۍ له 22 هیوادونو څخه او له 2 لک زیات نور د سعودي عربستان له نورو ښارونو څخه هلته ورغلي وو.
راپورونه مرکه او اوریدونکو
دغه ورځ د حج په سګنۍ مراسمو کې د افغانستان شاوخوا 10000 حاجیانو ګډون کړی دی. نن هم په افغانستان کې د لوی اختر دوهمه ورځ وه. دا چې په بیلابیلو ولایتونو کې خلکو د اختر دا دوه ورځې څه ډول منځلي نور به په دې رپورټ کې وورو.
اختر د افغانانو ترمنځ د خوشحالۍ ښه پلمه ده، خو په افغانستان کې د طالبانو تر واک لاندې یو شمېر افغانان وایي سږنی اختر د تیرو هغو په پرتله کمرنګه و. دوی اقتصادي ستونزې، بیکاري او د طالبانو د حکومت له لوري لګول سوي محدودیتونه د اختر د نمانځلو لپاره د خلکو د نه لیوالتیا اصلي لاملونه بولي. د پروان ولایت اوسیدونکی عصمت الله سعادت وایي له سږنی اختر یې خوند نه دی اخیستی، ځکه په ټوکو یې له پوهنتونه د فراغت سند په لرلو لا هم نه دی توانېدلی چې کار عمومی.
اوی داره چی بکنی که شکمت گوش نباشه؟ اوی داره چی بکنی که پول نداشته باشی؟
هغه اختر به چکری چی خیط دی وگی بی، هغه اختر به چکری چی پیسی و نلری، او هغه اختر بلا چکری چی تب استعداد، زواک او اسناد و لری، خو کلا چی دولتی ادارو تا ده کار لپار ورشی او بس هم خالی بی، خو تا تا ووی گی کلا امارت سروی تا منو، کنانو تا نمنو.
د پنجشیر ولایت اوسیدون که شریفه وایی هغه اخترونه چی ده طالبانو پا واکمنه که تیر سوی ده خلکو لپاره ده خوخی ور ندی، چکا پا خبره ده طالبانو ده حکومت لولو دی لگول سوی طولنیز محدودیتونه د دې لامل سوی چې خلک اختر منځلو ته زړه خنه کړي.
محدودیت ها که هر روز بیشتر شده میره، تنها بر زنانی که محدودیتونه چې ورځ بلې ته زیاتیږي، نه یوازې چې پر ښځو بلکه پر ټولو لګول شوی مالیات دی او ځینې نور محدودیتونه چې موږ یې وینو او شاهدان یو. له خلکو سره د طالبانو چلند ګورو چې څرنګه دی، او ګورو چې خلک په دې وروستیو کې څومره ناهیلي دي چې د اختر لمانځلو ته هیڅ چمتووالی نه لري.
د لغمان ولایت یو اوسیدونکی چې نه غواړي په راپور کې نوم خپور سي، ازادي راډیو ته وویل چې بې وزلي او د طالبانو له لورې د خلکو ځورونې خلک ناهیلي کړي او اختر ته د دوی خوشبیني کمه کړې ده.
اقتصادي مشکلات چې خلک واقع ډېر ځوروي، خلک د خوړلو ډوډۍ نه لري، اختر ته به څه هغه اهمیت ورکړي او څه به ورته خوشحاله شي. او بله خبره، محدودیتونه یې په هغه اندازه ول چې امر بالمعروف او نهی عن المنکر مامورینو خلک له ریکشو نه او له موټرو ښکته کول چې ګیرې به یې جوړې کړې وي، یا وېښتان لږ پکیل یا مدرن چورته وی په دې جوړ کړي وو، دا یې هم ښکته کول او دوی ته سخت مزاحمت.
د کابل ښار اوسیدونکی ادا احمدی ازادي راډیو ته وویل د زده کړو د نجونو محرومیت یو بل لامل دی چې اختر ته د نجونو شوق له منځه وړی او دوی له ګڼو رواني ستونزو سره مخ کړي دي.
وقتی رخصتی باید که میشد خیلی بسیار زیاد خوشحال میشدن. کله چې بعد اختر رخصتی کدی ټول زده کوونکي به خوشحاله وي او اختر لمانځلو ته به یې چمتووالی نیوه، او د اختر وروسته به بیرته ښوونځیو ته تللې او له خپلو استادانو او ټولګیوالو سره به یې د اختر مبارکي کوله. یوه ښه فضا ورته مساعده وه. اوس چې ګورو ټول خواشیني او په ژور خفګان اخته دي. مخکې کلونو کې د نجونو پر مخ پارکونه او ټول ځایونه پرانستي وه او ټول به له خپلو کورنیو سره تلل، خو اوس ټول ځایونه د نجونو او ښځو پر مخ تړلي دي.
د طالبانو حکومت په تېرو دریو کلونو کې د تفریح په برخه کې ډېر محدودیتونه ولګول چې په هغو کې د موسیقۍ غږول او اورېدل، تفریحي سیمو او پارکونو ته د ښځو پر تګ راتګ، او د نوروز په ګډون د غیر مذهبي مراسمو د نن لمانځلو په ګډون یو شمېر نور موارد هم پکې شامل دي. دا په داسې حال کې ده چې د ګالوب نړیوالې موسسې د سروې له مخې افغانستان له 2021 کال راهیسې د نړۍ د تر ټولو خوښو هیوادونو له نوملاړه د تر ټولو غمجنو هیوادونو په کتار کې راغلی دی. د دغې موسسې د سروې له مخې افغانستان او نور هغه هیوادونه چې په دې نوملاړ کې شامل دي له اقتصادي او سیاسي بې ثباتۍ سره مخ دي چې خلک یې له رواني روغتیا له درکه اغېزمن کړي دي.
په راپور کې مو واورېدل چې سږنی اختر په افغانستان کې خلک په څه ډول لمانځي. دا راز مو واورېدل چې خلک له اقتصادي ستونزو سره مخ دي او هغه څه چې لازم ده د اختر لپاره سم تدابیر یا تیاری نه ونیولی. په افغانستان کې وروستیو سیلابونو هم خلکو ته درانه زیانونه اړولي دي. یو شمېر سیلاب ځپلي شکایت کوي چې عام د نورو اړتیاو تر څنګ تر اوسه پورې د سرپناه په برخه کې هم د دوی لازم لاسنیوی نه دی شوی.
په افغانستان کې د هوا له ګرمېدو او د اقلیمي ناروغیو له امله د شته ستونزو تر څنګ په بېلابېلو ولایتونو کې سیلاب ځپلې کورنۍ وایي چې په ګرمه هوا کې لاستوګنې پرته له ژوند کولو کړیږي. په مرکزي بغلان کې یوې سیلاب ځپلې چې د نوم له ښودلو یې ډډه وکړه، ازادي راډیو ته وویل چې سیلاب د نوموړې د استوګنې ځای په ګډون هر څه ترې وړي دي.
زاته مو کور او کور مو وبرالې کور شان مو ټوله وبو وړه سره خیمې د سری سره باندې ورور لکه د سر ور دی سي یو خالي ایوانان مر ته پاته سو نورې چیرې ته پاته نه سو ور دی هر شته زلور اتر لیند.
د ننګرهار ولایت اوسیدونکی ملک یعقوب وایي که څه هم د ننګرهار د نواباد په کلي کې د سیلاب له امله د ویجاړو شویو کورونو سروې بشپړه شوې، خو تر اوسه ورسره هیڅ ډول مرسته نه ده شوې.
زمن شو کورونه دیوالونه ولیدلی وو، خلکو کورونه دغه شوي وو، بونه ډک شوي وو، دولتي چارواکي راغلي وو، سرویګانې کړي، خو لا تر اوسه پورې چاره چې نه وکړه شوي.
د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالي کمشنرۍ یو این ایچ سی آر د شمیرو له مخې د بغلان، غور او فاریاب په ګډون په بیلابیلو ولایتونو کې وروستیو سیلابونو د مرګ ژوبلې او نورو زیانونو تر څنګ شاوخوا 10,000 کورونه په بشپړه او جزوي توګه ویجاړ کړي دي. په همدې حال کې د طالبانو د حکومت د ریاست الوزرا اقتصادي مرستیال عبدالغنی برادر لخوا په غور ولایت کې سیلاب ځپلو لپاره د یو ښارګوټي د جوړولو خبر ورکړل شوی. د طالبانو حکومت د ارګ پر ایکس پاڼه لیکلي چې په دغه ښارګوټي کې 200 د استوګنې کورونه، یو روغتیایي کلینیک، یو ښوونځی، یو جومات او د برښنا او اوبو رسولو سیستم جوړیږي. خو په غور ولایت کې سیلاب ځپلي په دغې پرېکړې د نیوکې تر څنګ وایي چې د زیانمنو شمیر ډېر دی او د 200 کورونو جوړول د ټولو لپاره بسنه نه کوي. یو سیلاب ځپلي چې نه یې غوښتل نوم یې په راپور کې یاد شي ازادي راډیو ته وویل:
زموږ درد دا دی چې په غور ولایت کې د سیلابونو د بهیدلو او د خلکو د ستونزو د لیدو لپاره چارواکي راځي، خو خلک یې نه ویني او په دې 200-300 کورونو سره د خلکو ستونزې نه حلیږي. موږ یوازې د غور په فیروسکو کلي کې 300 ویجاړ کورونه لرو، نو پوهیږو چې دا 200 کورونه د چا لپاره جوړیږي.
د استوګنو او د خلکو د ستونزو د هواري په اړه مو د طالبانو د حکومت لویاند ذبیح الله مجاهد او پیښو ته د رسیدو په چارو کې د دولت وزارت لویاند ملا جانان سائق وپوښتل، خو د راپور تر خپرېدو پورې مو ځواب ترلاسه نه کړ.
په کندوز کې بزګران وایي د هندوانو پالیزونو یې سږکال ښه حاصلات ورکړي خو سم بازارونه نه لري. سیمه ییز چارواکي هم د هندوانو په حاصلاتو کې د 10% زیاتوالي خبر ورکوي.
د کندوز یو شمېر کروندګر وایي د تیر کال په پرتله سږ کال د هندوانو حاصلات ښه دی، خو لاړوند چارواکو غوښتنه کوي چې د دوی کرنیزو محصولاتو لپاره مناسب مارکیټ پیدا کړي. دا د کندوز د علي آباد ولسوالۍ ده. دلته د هندوانو او خټکیو پریمانه پالیزونه لیدل کیږي. نیک محمد هم یو له هغو کروندګرو دی چې پر شل جریب ځمکه د هندوانو پالیز لري. نوموړي د حاصلاتو په اړه ازادي راډیو ته وویل:
الحمدلله فعلا حاصلات من خوب است. خوب از
الحمدلله سکال د هندوانو حاصلات ښه دي. یو جریب ځمکه له 1500 نیولې تر 2000 منه پورې حاصل کړي. دا البته لومړی چیلو او تمه لرو چې دوهم چین به هم ښه وي.
د دې ولایت د اسخلان سیمې یو کروندګر عبدالله که څه هم وایي ساس کال د هندوانو حاصلات ښه دی، خو په بازار کې له ټیټ نرخ شکایت لري.
سکال هندوانې موږ اصل زیات ده، تقریبا 300-400 جریبه ځمکه موږ هندوانې کړي دي. نو پروس کال هندوانې وي خو کمې سکال ډېرې کړي دي. موږ خواست لرو چې موږ سره کومکو کې ښه تخمه موږ ته راکړي چې موږ یې بس وکړو، موږ ته ښه حاصل لاسته راسي.
د کندوز ښار د الچین سیمې یو کروندګر محمد حسن هم چې لګیا و له خپلې کروندې هندوانې راټولولې، د طالبانو له حکومت یې وغوښتل چې کرنیزو محصولاتو ته د بازار موندنې په برخه کې کوټلي ګامونه پورته کړي.
موږ هر ورځ 2000 منه هندوانې بازار ته وړاندې کوو. د پالی سر ته هم خلک راځي، له کروندګرو هندوانې اخلي او له دې ځایه یې نور ولایتونو لکه بدخشان، تخار، بلخ، کابل او پکتیا ته هندوانې وړي.
څلوېښت کلن اسدالله چې په کندوز ښار کې د تازه میوو د پیرو پلور کاروبار کوي وایي چې سږ کال د تازه میوو بازار ښه دی.
50 روپۍ هندوانه ده اوس ورځ په ورځ نرخونه پکې دي. بس دغه مونږه کابل ته ګردیز، خوست، مزار، میمنه، سرپل، فاریاب دغه ولایتو ته لیږو، بدخشان، تخار.
د طالبانو حکومت د کندوز د کرنې اوبو لګونې او مالدارۍ د ریاست د کرنیزو چارو امیر صلاحالدین واحدي وایي سږ کال د تیر کال په پرتله په کندوز کې د هندوانو حاصلات 10% زیات دی. نوموړی زیاتوي تیر کال په یاد ولایت کې پر 4,861 هکتار آبي او للمي ځمکې هندوانې کرل شوې وې، خو ساش کال نږدې پر 5,000 هکتار ځمکه هندوانې کرل شوې دي. خو دا چې تیر کال حاصل څومره وو او ساش کال څومره دی په دې اړه یې جزئیات ورنه کړل. صلاح الدین واحدي دغو هندوانو ته د مناسب مارکیټ د موندنې په اړه د کروندګرو د غوښتنو په غبرګون کې وویل:
بازار فعلی خربوزه و تربوز
د کندوز په بازارونو سربیره د هیواد نورو ولایتونو ته هندواڼې وړل کیږي. موږ خپل هڅې پیل کړي دي ترڅو د کرنې او مالدارۍ خون او د تازه میوو د ټولنې له لارې د کروندګرو محصولاتو لپاره په ګاونډیو هیوادونو کې ښه مارکیټ پیدا کړو.
کندوز د هیواد په شمال ختیځ زون کې د افغانستان مهم کرنیز ولایت شمیرل کیږي. د معلوماتو له مخې د دې ولایت 80% اوسیدونکي په کرنه او مالداري بوخت دي او د دوی کلنۍ عواید هم په همدې برخو ته کېده.
په همدې راپور سره د خبرونې دوهمې نیمه ته ورسېدو. وړاندې د ازادي راډیو